په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موز نوري اسنوري هرکلای کوم. و باور چې ګلبدین حکمتیار چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې د څه باندې 20,000 رایو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی، دغه انتخابات ګټونکي نه لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه اوروي.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د انتخاباتي د شکایتونو په خپلواک او مسلکي او پر وخت څیړنه کې د افغانستان د شکایتونو د خپلواک کمیسون ملاتړ کوي. په لغمان کې د جنازې په مراسمو 14 لک تر لږ درې کسان وشلې دي. او د سعودي لوی څارنوالۍ ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقشي د قتل د قضیې په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي د انتخاباتي شکایتونو په خپلواک مسلکي او پر وخت څیړنه کې د افغانستان د شکایتونو د خپلواک کمیسون ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي د انتخاباتو د قانون سره سم باید شکایتونو ته رسیدګي وشي. اروپایي ټولنې په دې خبر پاڼه کې همدارنګه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غوښتي چې د شکایتونو په اړه دې په شفاف او مسلکي توګه قضاوت وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له درې میاشتو وروسته د یک شنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې پایلو پر بنسټ محمد اشرف غنی د 50.4 شپې ترایو په ترلاسه کولو د لیست په سر کې دی او عبدالله بیا د 9.25 رایو په خپلولو دویم ځای کې راغلی دی. تر اوسه څرګند نه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج کله اعلانېږي، خو عبدالله ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو کاندیدانو په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې 14 لک تر لږ درې کسان وژلې او 9 نور یې ټپیان کړي. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو 14 نن شوي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی ازادي رادیو ته ویل 14 د یو قومي مشر عبدالشکور د جنازې په مراسمو کې وشو. د نوموړي په وینا درې وژل شوي او 9 ټپیان ټول ولسی خلک دي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا تخار امنیتي چارواکي وایي د اشکمش ولسوالۍ کې 4 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د تخار د امنیتي قمندانۍ ویاند عبدالله خلیل اسیر ازادي رډیو ته وویل چې دا کسان د نوابات کلی کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. دی وایي د هوایي ځواک ملاتړ په دې عملیاتو کې د طالبانو یو قمندان قاري فایز له خپلو درې ملګرو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو د حکومت له لوري د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او خدای امریکا د متحده ایالاتونو پوځوي او امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وشل شوې. د غزواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی او د وشل شوې سرتیری هویت هم نه دی پړاګه شوی. زبی الله مجاهد طالب ویاندې د دې امریکایي سرتیری د وشلو مسولیت منلې. مجاهد ادعا کړې چې د طالبانو د کندوز په چاردرې کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوی هم دي. په 2019 کال کې په افغانستان کې تر 200 زیات بهرني سرتیری وشل شوی دي. تاسو لاسادې رډیونه خبرونه اوري. د سعودي لوی څارنوالي وایي د سعودي خبریال جمال خاشقشي د قتل د قضیه په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د سعودي عربستان د چارواکو نن همدارنګه اعلان وکړ چې درې تنه نور په 40 کاله بند هم محکوم شوي دي. خاشقشي د واشنگتن پوسټ رسپانې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د وژنې په نړیواله کچه د سعودي عربستان پر واکمنو غوسه او نیوکې راپورته کړې. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی و. ریاض بیا په دې قتل کې د سعودي خپل سر استخباراتي چارواکي ملامت بللي. سعودي څارنوالۍ ویلي د ولیعهد سلاکار سعود القحطاني په دې قضیه کې ښکیل نه و، خو امریکا متحده ایالاتو په دې وژنه کې د لاس لرلو په خاطر پر قحطاني بندیزونه لګولي. جمال خاشقشي د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې د اکتوبر په میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته د ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموغلي غوښتل تر واده مخکې له سعودي کنسلګرۍ څخه اسناد ترلاسه کړي. د رپورټونو له مخې د هغه مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګرۍ له ودانۍ ایستل شوی او د مړي پاتې شوني هم نه دي موندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو لانجمن پل د رسمي مراسمو په ترڅ کې پرانیست. دا پل روسیا د اورګاډي لارې د اوکراین له کریمیا ټاپو وزمې سره تړي چې په 2014 کال کې روسیه د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین، امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د دې پل جوړول د اوکراین د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللي او دا کاري غندلی دی. د اورګاډي خصوصي شرکت ګراند سرویس اکسپرس تیره میاشت اعلان وکړ چې د دې شرکت لومړنی اورګاډی به د ډسمبر په 23 نیټه له سان پیټرسبورګ څخه د سواست تو پول په لور حرکت وکړي او له دې پول څخه به تیر شي. دې شرکت ویلي دا اورګاډی به 2200 کیلومتره واټن په 30 ساعتونو کې وهي. دا دې پول لګښت 3.2 میلیارد ډالر ګڼل شوی او د اروپا یو له اوږدو پلونو څخه ګڼل کیږي. او اسرائیل خپل مخکینی پریکړه شاته شو او اوس به د غزې په ترنګ کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. د کوګاټ په نوم د اسرائیل دفاعي ادارې چې د فلسطینو ملکي چارې سنبالوي پرون ویل دغه اجازه به بېله دی چې د چا عمر ته پام وشي، له امنیتي ارزونو سره سم ورکول کیږي.
لا اجمل ان من چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ګلبدین حکمتیار چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې د څه باندې 70,000 رایو په ګټلو سره درېیم ځای خپل کړی وایي دغه انتخابات ګټونکی نه لري.
دا انتخابات ګټونکی نه لري، بې بریا اعدام بې بنسټه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ټیمونو له ډلې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم له دې کمیسیون سره شکایتونه ثبت کړي دي.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم.
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به شکایتونو نه څه ډول ارزوي په دې اړه مو د انتخاباتو له یو څارونکو سره مرکه کړې.
پارکان باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې موږ راځي د کمیسیون شکایت په زرګونو شکایت وکړو. مهمه دا ده چې د شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تامین کړي، په عدالت خوندي کړي.
دا به هم واورئ چې د بشري حقونو د فعالانو په وینا په پاکستان کې هغه کسان او کورنۍ چې دینی مقدسات ته په سپکاوي تورن شوي او کبرت هم ورکل شوی وي د ټولنې لخوا ورسره ډیر ناوړه چلند کیږي. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي پایلې له درغلیو ډکې وي او د دې پایلو په ترڅ کې رامنځته کېدونکی حکومت هم د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی. ښاغلي حکمتیار چې نن یې په کابل کې په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې دغه راز وویل که د انتخابات خپلواک کمیسیون غوښتنې ونه مني په نږدې راتلونکي کې به یو لړ مهمې پرېکړې وکړي. په عین حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي هر هغه انتخاباتي ډله چې د لومړنیو پایلو په اړه شکایت لري د شکایتونو کمیسیون سره د ثبت کړي. د شکایتونو کمیسیون هم درې ورځې انتخاباتي ډلو ته وخت ورکړی چې خپل اعتراضونه یا خپل شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي. خاطر پردې سنور جزئیات اوروي.
له هغې وروسته چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ اعلان کړې، د پایلو د اعلان سره یو شمېر انتخاباتي ډلو سخت مخالفت وښود. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د خبري ناستې په ترڅ کې د لومړنیو پایلو په تړاو خپل مخالفت څرګند کړ.
د انتخابات ګټونکي نه لري، بې بریا اعدام بې بنسټه. پای کې د شموش په 900,000 یو کس 900,000 رای باندې عمله 15 میلیونونه یو څوک بریالی او منتخب جمهور رئیس قبول کړ. یقینا حتی که یو څوک د دې انتخابات بریالی هم اعلان شي هغه بریالی نه ده.
ښاغلی حکمتیار وایي که د انتخابات خپلواک کمیسیون غوښتنې ونه مني په یو لړ مهمو تصمیمونو به لاس پورې کړي. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مهمې غوښتنې دا دي چې په هغو محلونو کې چې د بایومیټریک الی ورکې دي باید له سره انتخابات وشي او د ټولو محلونو رای له سره وشمیرل شي. خو د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې دې غوښتنو ته د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي هر هغه نومان چې شکایت لري د شکایتو کمیسیون سره دې ثبت کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي عبدالعزیز ابراهیمی
موږ د دې لپاره چې پروسه شفاف وي 8,000 محلونو کې بیا شمیرنه وکړه. اوس چې هر نومان شکایت او یا هم اعتراض لري د شکایتونو خپلواک کمیسیون سره دې شریک کړي څو د قانون او طرز العملونو په ترڅ کې ورته رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې وروستۍ پایلې باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نهایي پرېکړې وروسته اعلان شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موږ دلته ګلبدین حکمتیار چې د ولسمشرې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو له مخې د څه باندې 20,000 رایو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی. وایي دغه انتخابات ګټونکی ان لري. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي. وروسته به دغه شکایتونه په 15 ورځو کې څیړل کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو وویل چې تر اوسه پورې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له پایلو له اعلان وروسته له دوی سره شکایتونه ثبت کړي. نور حالید امید زهیر مل رپورټ کې اورو.
د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان یو ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړې. دا کمیسیون به تر راتلونکو دوه ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان وروسته د څېړنې په موخه ثبتوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل او نور رحمان لیوال ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي دي. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په چټکۍ خپل کارونه مخته یوسي.
نن غرمه پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم. موږ همکاران پرې اخته وو او دوی ثبتول مورد په مورد باندې. نو د شکایتونو د لړۍ او د ثبت نه وروسته به موږ وکولای شو چې دقیق ارقام له ولس سره شریک کړو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت بهیر پیلوي چې د دولت جوړونکي ټیم مشر او په ولسمشرۍ ټاکنو کې مخکښ نومان محمد اشرف غنی پرون په یوه غونډه کې وویل دوی به خپل شکایتونه د قانون له مخې ثبت او د څېړنې بهیر به یې وڅاري. خغلی غنی همدا ډول له نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبې اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل سلګونه شکایت لري او د قانون له مخې به د نن په ګډون تر راتلونکو ورځو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمونږ تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخت دي او مونږ په دغه څو ساعتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون له مخې به شکایتونه ثبت کړو په سلګونو شکایتونه دي زمونږ چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبتېږي. البته
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا د خپلو شکایتونو شمیر له 3,000 پورته خی وایي. د شکایتونو له څېړل کېدو وروسته به وروستۍ پایله بدلون وکړي. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فورمې اخیستي دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړي دي او تمه لرو چې د دغو شکایتو په رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو دغه
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله هم تېره شپه خپلو پلویانو سره یو ځای غونډه کې وویل تمه لري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به ټول ثبت شوي شکایتونه ارزوي، ناپاکې رایې به باطلې کړي، په هغو ولایتونو کې چې د دوی څارونکي نه وو د رایو بیا شمېرنه به له سره وکړي او بیا به وروستۍ پایله اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر موضوع هغه چپټر دی چې اوس بند شوی. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم په یو خبري غونډه کې وویل له 3,000 زیات شکایتونه مستند کړي چې له کمیسیون سره به ثبت کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې وخت لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي له 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شویو شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو او بیا به د استیناف د غوښتنې پر بنسټ په 15 ورځو کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي کمیسیون کې سیړل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د انتخاباتي ډلو لخوا شکایت د کمیسیون ته وړاندې شوي شکایتونه څېړل څېړي. په دې اړه مو د انتخاباتو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې. د مرکز موږ همکار خاطر پردیس له ښاغلي رشید سره کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسیون آیا وبه کولای شي چې دغو شکایتونو ته چې دی کمیسیون سره ثبتېږي سمه رسیدګي وکړي او د وروستۍ پایلو شفافیت یقیني کړي.
ټول هغه داخل او جنا په خوا ولر چې شکایت لري هغه درج کړي. ولې مهم دا ده چې شکایت درج وو، په شکایت کښې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي، تر څو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي. نو زه دلته د ټولو خواوو نه غوښتنه مې دا ده چې په ارقامو باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې موږ راځئ دغه کمیسیون شکایت ته زرګونه شکایت ورکړو. مهمه دا ده چې داسې شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تعمین کړي، په عدالت خوندي کړي، او پرته له دې چې فرمثال په کې د خلکو رایه در وویني، حق حقدار ته وسپاري. دغه ډېر مهم موضوع ده او د قانون په چوکاټ کې مسله وڅېړل.
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت دپاره او د دې د شکایتونو د څېړلو دپاره په ټوله کې خپله د شکایتو کمیسیون ویلي وو چې موږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوېښت ورځې لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادعا کوي چې موږ په سلګونو شکایتونه لرو، موږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې دپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت شپې تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیقی چې موده ده شکایتونه پکې ثبت کېږي، نور قضایه په ولایتونو کې ولایتي کمیسیونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېرې توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري، هلته تفتیش ترسره کړي یا بېرسلنس ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي. ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټولو لپاره د منلو وړ وي، شفافیت سره دا کار ترسره شي.
یو بل مسله چې ډېر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه ده چې کمیسون خصوصا د شکایت کمیسون، آیا په دې به وتوانیږي چې بل اخر د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټیکټونه چې خپل شکایتونه له شکایت کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواوو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ظرفیت، زه پرې باور یم چې د قضایو په څېړلو کې کمیسون ظرفیت لري، هم د ساختاري اسنه دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري، په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دوی تجربه هم لري، او په عین حال کښې دوی د ټاکنو د ورځې شکایتونه هم څېړلي دي په ولایتونو کښې. په اکثر مراکزو کښې دوی خپل ناظرین درلود د ټاکنو په ورځ باندې، خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کښې دوی دغه د بېشمرنې او د تفتیش په مرحلې کښې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو څېړل دي چې هیله مند د شکایت کمیسیون په دې اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې که چېرته ته داخلېږي په غاړه باندې بیا له کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتي معترضو ډلو لخوا دې کمیسیون ته د وړاندې شوو یا وړاندې کیدونکو شکایتونو د بهیر د څېړلو په اړه خپل معلومات له موږ سره شریکول. دغه بهیر نن پیل شوی، درې ورځې دوام کوي. له هغه وروسته په پنځلسو ورځو کې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دغو شکایتونو غور کوي. او په ټوله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې څلوېښت ورځې وروسته ښایي د ولسمشرۍ د تلې د شپږمې نېټې د انتخاباتو نهایي یا وروستۍ نتیجه اعلان کړي. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. د ماښام تر له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر د دیارلس سوه نهه نویم لمریز کال د بودجې سند نن ولسي جرګې ته وسپاره. همایون قیومي هیله وښوده چې دغه بودجه په لږه موده کې تصویب شي. د دیارلس سوه نهه نویم لمریز کال بودجه څلور سوه اتویشت میلیارد افغانۍ ده. تفصیل د خود محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د یو زرو درې سوه نهه نویم لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه، د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه، د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده او د خلکو د اقتصادي وضع ښهوالی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومي دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د یو زرو درې سوه نهه نویم لمریز مالي کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړې. ښاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل
د 1409 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 35 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وڅېړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تفکیک قرار بگیره، باز با کمیسیون های دیگر شریک
ده. بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجه یې له خلکو سره شریکه کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل په 1398 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوې چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل په 1398 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1398 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومي په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوې او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 40 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړې او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په ملتان کې محکمې دوه ورځې وړاندې مقدسات ته د سپکاوي په تور حافظ جنید ته د مرګ سزا واوروله. د پاکستان د ټولنیز عدالت په نوم یو غیر دولتي ټولنه وایي چې په تیرو 1.5 کلونو کې په دې هیواد کې شاوخوا 1500 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تور یوه ډېره حساسه موضوع ده چې نه یوازې د تورن کس بلکې د هغه د کورنۍ د نورو غړو ژوند له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کوي. په دې اړه به نور حال زموږ د مشال د څانګې د همکار عبدالحی کاکړ په تفصیلي راپور کې وارو.
د پنجاب د راجنپور اوسیدونکی جنید حفیظ له تیرو شپږو کلونو راهیسې د زندان د یوازیتوب په خونه کې پروت دی، خو د هغه د مور او پلار لپاره خپل کلی او کور په زندان بدل شوی دی. پر جنید حفیظ د مذهب سپکاوي تور د هغه او د کورنۍ ژوند د تل لپاره پر بل اړخ واړولی. هغه د ملتان د بهاودین زکریا پوهنتون د انګریزي ادب استاد و چې په 2013 کال کې ورباندې ځینو زده کوونکو د مذهب د توهین تور پورې کړ. نوموړی هم د دې کال د مارچ پر 13 نیټه ونیول شو او په عدالت کې مقدمه پیل شوه. د شپږ کلنۍ عدالتي کاروایي وروسته د ملتان عدالت د دسمبر پر 1 نیټه جنید حفیظ د مذهب سپکاوي په مقدمه کې مجرم وګرځولی او د مرګ سزا یې ورته واوروله، خو د خپل زوی د بېګنا ثابتولو شپږ کلنی کړاوونو د حفیظ النصیر د کورنۍ ټولنیز او اقتصادي ژوند په ټپه ودرولی. هغه پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
موږ تر ډیرو ناوړو حالاتو تیر شوي یو، ډیر نفرتونه راسره شوي دي، ډیر پیغورونه مو اورېدلي دي، کاروبار مو تباه شو. کوم خلکو چې به هر ورځ راسره لیده کاته کول هغو راسره لیدل پرېښودل. زما د حج او عمرې کاروبار و، هر کال به مې 100 کسان حج ته او 900 به مې عمرې ته لېږدول چې له دې لارې به مې هر کال 10-12 کروڑ روپۍ ګټلې، خو اوس هغه صفر شو. یو چاپا خانه می لرلا هغه هم تبا شو، ځکه چې خلک وای دوی کافران دي، کاروبار مو ورسره کوي. اوس مو حال دا دی چې په کور کې نه نوتیو، نه د چا مړی ته ځو او نه د چا واده ته.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوي موضوع دومره حساسه کړل سوې ده چې که یو ځل پر چا دغه تور ولګول سو، نو که وروسته دروغ هم ثابت سي، خو تر رښتیا را رسېدو لمخه دروغو د هغه کس د کورنۍ د ژوند کولو ټول امکانات سلب کړي وي. په 2018 کال د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو 15 فعالین لادرکه کړل سو، او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بشري حقوقو تر احتجاجونو وروسته څو موده وروسته راخوشې سول. وروسته پر دوی د مذهب سپکاوي مقدمه جوړه سوه، خو اسلام آباد هایکورټ د یو شمېر اورېدونو وروسته 15 واړه له تورونو پاک وګرځول، خو دغو تورونو د دوی د کورنۍ ژوند وار لمخه ور ترخ کړی وو. په دوی کې یو هم وقاص ګورای دی چې دا مهال په هالینډ کې دی. نوموړي د خپلې کورنۍ د کړاوونو په اړه مشال لیډو ته وویل،
نه صرف محلے والے اور گھر والے تھے، میرے پر رشتہ دار
نه یوازې زمونږ محلی داران او د کورنۍ خلک، بلکې خپلوان به مراتل او پلار ته به مې ویل چې په خبري غونډه کې اعلان وکړه چې وقاص زما زوی نه دی، ګینې نو خلک به دی وژني. زما مور او پلار د ویرې له لاسه درې واره کورونه بدل کړل. نن هم زمونږ لخپلو نیمو خپلوانو سره راشه درشه نشته. زما تر به جمعه ته ته او خلکو ورسره سلام دعا پرې خوده. زما ورور او خویندو له ویرې چاته نشو ویلی چې موږ د وقاص رونه یا خویند یو. زما دوستان نشي ویلی چې وقاص زما دوست دی، ځکه بیا د دوی لپاره ژوند کول ګران شي.
د ټولنیزو رسنیو تشتلسو دغو فعالینو پاکستان پرېښود، خو د مذهب سپکاوي تور د عدالتي بېګنایي سربېره هم دوی پرې نه ښودل. عاصم سعید مشال لیډو تول چې د مذهب سپکاوي تور سرحدونه نه لري.
تاسو یوازې په پاکستان کې نه ګرځئ، زه دلته په لندن کې یم او دلته چې کوم پاکستانیان دي هغه په پاکستان کې تر اوسېدونکو خلکو زیات انتها پسند شوي دي. زه چې له پاکستانه لندن ته راغلم او په کومه سیمه کې چې اوسېدم، نو په لومړیو شپږو میاشتو کې به زه د ورځې بهر ته نه وتم. نو دلته په لندن کې هم تاسو محفوظه نه یاست، او دا ویره درسره وي چې هر وخت څه درسره کېدای شي.
د بشری حقوقو سازمانونه او د حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون زیاتره وخت د سیاسي انتقام په توګه کارول شوی دی. په لاهور کې د ټولنیز انصاف لپاره کارکونکو مرکز سینټر فار سوشل جسټس وایي چې د 1998 او 2018 کال په موده کې تر 1500 زیاتو کسانو باندې د مذهب سپکاوي تور پورې شوی دی. د سازمان په خبره په دې کې 15 کسان ماورای عدالت وژل شوی دی.
په افغانستان کې هم دینی مقدسات ته د سپکاوي موضوع ډیره حساسه ده. یوه بیلګې لیکوال زمان احمدی دی چې د یوې مقالې د لیکلو په خاطر چې هغه خپره شوې هم نه ده، په 20 کلونو بند محکوم شوی او تر اوسه 6 کاله بند تیر کړی دی. کله چې دغه موضوع د ټولنیزو رسنیو رخوا راپورته شوله، د افغانستان سترې محکمې د مخکنیو محکمونو حکمونه لغوه کړل، خو تر اوسه پورې ښاغلی احمدی په بند کې دی. او په وروستیو کلونو کې سعودي عربستان خپل وګړو په ځانګړي توګه ښځو ته یو شمېر ازادۍ ورکړي. اوس ښځې کولی شي یوازې سفر وکړي، موټر وچلوي او اړین دي چې خپل مخونه پټ کړي. نور بل ملالۍ بشیر څخه واورو.
لننه یوازې 3 کاله مخکې چانسو کولای د سعودي په رستورانو کې سندرې ووایي. ښځې مجازات کېدلې که یې مخونه نه وای پټ کړي او یا یې نوکان سره رنګولي وای. خو اوس وضعیت تغییر کړی دی. نن ښځې کولای شي د سعودي په کوڅو کې یوازې او په آزاده توګه تګ راتګ وکړي او نور مخ نه پټول جرم نه دی. هغوی ته اجازه ورکول کېږي هغو رستورانو ته ولاړ شي چې مخکې یوازې د نارینه پر مخ پرانیستي وو. سهرا متیری د سعودي یو طبعه ده. ډیر تغیر راغلی دی. موږ مخکې د ساتیری لپاره ډیر ځایونه نه درلودل، یوازې یو څو محدود ځایونه وو، خو اوس داسې نه دی. که رښتیا ووایم اصلا مې تصور هم نه کاوه. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې هیواد کې د اصلاحاتو رامنځته کوونکی ګڼل کیږي، خو منتقدین وایي د ولی عهد دا اقدامات شایي په سعودي عربستان کې اخلاقي فساد ته لمن ووهي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. نیم ساعت زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زرغونه منګل سړو ته راغلل نوي مطلبو سره. زرغونه جان ښه راغلاست.
له تاسو مننه نوریاس نوري و سلام بخش.